لس بجی دی دا ازادی رادیو یوی بل خبرونه تازه فریده هوت سیفی لخپلو همکارانو سره تاسو ته خراغ لاستویم. پا دی خبرونه که اوری چی پا هلمند کی لنریوال از واکونو سخ افغان امنیتی قواو تا چی دا امنیت د امنیت د انتقال دوهمه دوره پیل شویده. د امنیت د انتقال په دې دوره کې د هلمند ولایت مرجی ولسوالی هم شامل ده، که څه هم د ولسوالۍ ته د امنیت په راوستو کې محلي پولیسو ډیر کار کړی دی، خو شکایت کوي چې دولت ورته پاملرنه نه ده کړې او خبرداری ورکړی دی چې که چېرته د دوی د مصارفو په اړه پاملرنه ونه شي نو خپلې پوستې به وتړي. په روانه خبرونه کې د محلي پولیسو د یو قمندان خبرې هم په دې اړه د هلمند څخه اورو. نور راپورونه هم شته، د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو، خو تر هر څه دمخه خبرونه معصوم میوندې وړاندې کوي.
ټاکل سوی چې نن افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت سپارلو د دوهم پړاو بهیر په هلمند ولایت کې عملي سي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د هغو بهرنیو پوځیانو مرګ ژوبل مخ پر ډېرېدو ده چې له وسلوالو طالبانو سره جنګېږي، او د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې په یوه چاودنه کې تر اتو ډېر کسان وژل شوي. ټاکل سوی چې نن افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت سپارلو د دوهم پړاو بهیر په هلمند ولایت کې عملي سي. له هلمند څخه د ازادي راډیو خبریال وایي تمه ده چې نن د هلمند د مرجع او نادالي ولسوالۍ امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونه واخلي. د امنیت سپارلو په لومړي پړاو کې افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت د مرکز لشکرګاه ښار امنیت اخیستی و. د امنیت سپارلو دوهم پړاو تر اوسه په پروان، دایکندي او سمنګان ولایتونو کې عملي سوی. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د هغو بهرنیو پوځیانو مرګ ژوبل مخ پر ډېرېدو ده چې له وسلوالو طالبانو سره جنګېږي. د فرانسې خبري اژانس په حواله په 2012 میلادي کال کې څه باندې 568 بهرني سرتیري په افغانستان کې وژل شوي چې دا د طالبانو پر ضد د لس کلنې جګړې په موده کې دوهم لوی شمېر دی، خو په 2012 میلادي کال کې 512 تنه بهرني پوځیان په افغانستان کې وژل شوي وو. د یو بل خبر له مخې نړیوالو ځواکونو دا منلې چې پرونی دوه سرتیري د افغانستان په جنوب کې په یو بمي چاودنه کې وژل شوي دي. د تیر په څیر په خبر پاڼه کې د پیښې د ځای او د سرتیرو د پیژندګلوۍ په اړه ډېر معلومات نه دي ورکول شوي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي چې دوه تنه ځان وژونکي حمله کوونکي هدف ته تر رسېدو مخکې وژل شوي. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ ویان فرید حایل ازادي راډیو ته وویل دغه دوه کسان چې پر یو موټرسایکل سپاره وه او د ځان وژونکو حملو په واسکټونو سنبال وه، مخکې له دې چې پر حکومتي ادارو حملې وکړي پر ماښام پولیسو په ډزو وژلي دي. دا کسان وروسته تر هغه وژل شوي چې په همدې ورځ د چارواکو په خبره په روزګان ولایت کې دوه چاودنې شوي او څلور ولسي خلک پکې وژل شوي. وسلوالو مخالفینو د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ داسې بدلېږي: یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 45 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 45 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تمنه 20 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1548 افغانۍ. دا و د افغانستان خبرنه د سیمه نړۍ خبرنه تر لږ وروسته. د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې په یو چاودنه کې تر اتو زیات کسان وژل شوي دي. دا چاودنه د جمعې په ورځ د سیمې د یو سیاستوال شفیق منګل د کور مخې ته سوې ده. د کوټې پولیس وایي چې په دې پیښه کې تر شلو ډېر کسان ټپیان شوي هم دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د برید پر مهال شفیق منګل په خپل کور کې او کیا. شفیق منګل د نصر منګل زوی دي چې د بلوچستان په حکومت کې د وزیر په توګه کار کړی دی. د ترکیه صدر اعظم پر کوردی بلتون غشتونکو باندې د دې هیواد په هوایي حمله کې د 15 ولسي خلکو پر وژل کېدو خوښنی او پښیماني څرګنده کړې ده. رجب طیب اردوغان وویل څنګه چې معلومه شوې ده د دوی په هوایي برید کې وژل شوي کسان بلتون غشتونکي کوردان نه بلکې عادي قاچاقچیان و.
35 وطندشمز
دی وایي 15 کسان وژل شوي او یو بل تن ټپي شوی دی. موږ رښتیا هم خواشین یو. په اړه یې څېړنې روانې دي او له څېړنو وروسته به د پیښې څرنګوالی روښانه سي. اردوغان دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د جمعې په ورځ د ترکیې په جنوب ختیځ کې د دې وژل شوو کسانو د تدفین مراسم ترسره شول. په دې سیمه کې مظاهرهچیانو د دوهمې ورځې لپاره له پولیسو سره نښتې کړې او پولیسو یې د خبرولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز او اوبو څخه کار اخیستی دي. د راپورونه وایي چې د دې اعتراضونو په ترڅ کې د جمعې په ورځ د ترکیې امنیتي ځواکونو یو شمېر کسان نیولي هم دي. دا ازادي رادیو ده. له سوریا څخه پر اغلو راپورونه کې ویل سوي چې پرون په دې هیواد کې د مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې یولس کسان وژل سوي دي. دا پیښې د جمعې د ورځې په مظاهرو کې سوي چې ویل کېږي په زرګونو کسانو پکښې برخه اخیستې وه. په سوریه کې فعالان وایي امنیتي ځواکونو په ډېرو ځایونو کې د مظاهره چانو د خورولو لپاره پر هغوی ډزې کړې دي. ویل کېږي چې د پنجشنبې په ورځ د سوریې په روانو تاوتریخوالي کې تر څلوېښتو ډېر کسان وژل سوي وه. وروستي تاوتریخوالي داسې وخت کېږي چې د عربي هیوادونو د څارونکو یو پلاوی په سوریه کې دی او په دې هیواد کې د روان حالات څېړنې کوي. د ایران د پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی رسمي ویبسایټ تړل سوی دی. د نوموړي ورور محمد هاشم رسنیو ته ویلي له هغې کمپنۍ څخه چې دا ویبسایټ ورسره ثبت دی یو چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند غوښتي چې دا ویبسایټ وتړي. نوموړي وایي د ایران د انټرنیټ د څار د ادارې یوه داسې غوښتنه دوی له پامه غورځولې وه چې پکښې غوښتل سوي وه هغه لیکنې دي له ویبپاڼې څخه لرې کړي چې د ایران پر حکومت پکښې انتقادونه سوي دي. رفسنجانی د ایران د سنی ولسمشر محمود احمدی نژاد له سختو منتقدینو څخه دی. شمالی کوریا اعلان وکړ چې د پخوانی وژل سوي ولسمشر کیم جونګ ایل زوی کیم جونګ اون به د دې هیواد د پوځ د سر قومندان په توګه پاته سي. کیم جونګ اون د شمالی کوریا د کارګر ګوند د سیاسي بیرو د غړو تر لیدنې وروسته دې مقام ته رسېدلی. رسیرو بخشی په هغه خبر پانه کې چې په دې اړه خبره سوی راغلی چې دا پریکړه د کیم جونګ ایل د وصیت پر اساس چې د اکتوبر پر اتمه لیکلې و ترسره کیږي. اون د خپل پلار تر مرګ وروسته د دسمبر پر اوولسمه د هغه ځای ناستې وټاکل سو. شمالي کوریا د 1.2 میلیونه کسیزه پوځ په درلودلو سره په نړۍ کې څلورم ځای لري. او ګومان کېږي چې یو سل شپاړس کلنه چچنیایي ښځه چې د چچنیا په یوه کلي کې اوسېږي د نړۍ تر ټولو د ډېر عمر لرونکې ښځه به وي. د کیسي کاروایوا په نوم د دې بوډۍ له پاسپورټ څخه څرګندېږي چې یو سل شپاړس کلنه ده او د جنوري پر پنځمه نېټه یو سل اوولس کلنه کېږي. دا وایي کله چې شلمه پیړۍ پیلېده نو دا څلور کلنه وه. دې ته د تزاري روسیې تر واک لاندې او بیا ترې راوروسته د شوروي اتحاد د پیل راهیسې د کمونیستو واکمنو تر واک لاندې د ژوند بېلابېل پړاوونه په یاد دي. د کیسي کاروایوه په وینا د تزاري روسیې زمانه تر ټولو غوره زمانه وه او د خلکو تر منځ پکښې مینه ډېره وه. اوس چې څوک د نړۍ د ډېر عمر لرونکې ښځې په توګه د نړۍ په ریکارډ کې ثبت شوې ده هغه بیس کوپر نومېږي او د امریکا د جورجیا په دا ایالت اوسېدونکې ده چې 115 کاله عمر لري. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه په پاتې خپرونه کې فریده هوډ سیفي در سره ده. ازادي راډیو ته راسره مل اوسئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. پرونه خبرونه کې اوري په هلمند کې چې لنړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي قواو ته د امنیت د انتقال دوهمه دوره عملي کیږي. یو شمیر افغان امنیتي ځواکونه وایي چې پوره امکانات نه لري.
یو سلای را کړی د مرمۍ نسته دي زموږ سره یو دغه درشي او دغه را کړی دغه موږ د پرې وخت داسې مطلق در تان چې د هېڅ شی کومک زموږ سره حکومت نه دی کړی.
افغان چارواکي هیله مند دي چې د کرکټ ټیم به د راتلونکي میلادي کال په لوبو کې هم په نړیواله سطح ښه وځلیږي او ممکنه ده چې پاکستان ته ماتې ورکړي. 2011 کال د خبریالانو لپاره له زور او ستونزو ډک کال بلل شوی دی. روغتیا ژوند شتمنۍ یونیس پروګرام کې د انسان پر روغتیا د جګړو او ناخوالو د اغېز په اړه معلومات اورئ. په هلمند کې چې له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي قواو ته د امنیت د انتقال دوهمه دوره عملي کیږي. د امنیت د انتقال په دوهمې دورې کې د هلمند ولایت مرجع ولسوالي هم شامل ده. تیر ورځ د امنیت د انتقال د پروسې مسؤل ډاکټر اشرف غنی احمدزی د ولایت ته سفر کړی و او مرجع او نادلي ولسوالۍ ته د امنیتي ځواکونو د لیدو په مخه ولاړو. که څه هم دې ولسوالۍ ته د امنیت په راوستو کې محلي پولیسو ډیر کار کړی دی خو شکایت کوي چې دولت ورته جون کوي او خبرداري ورکوي چې چرته د دوی د مصارفو په اړه پاملرنه ونه شي خپل پوستي به وتړي. محمد الیاس دایي مرجع تتللی او په دې اړه ریپورت لري.
په مرجو ولسوالۍ کې د سو مشترک عملیاتو دوه کاله پوره سوي نه دي، خو چارواکي وایي نورې مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارو. په دې ولسوالۍ کې دوه کاله وړاندې د 15,000 افغان او بهرنیو سرتیرو په ګډه ملتیا عملیات ترسره سوه، خو د جمعې په ورځ په افغانستان کې د امنیت انتقال د پروسې مسؤول ډاکټر اشرف غنی احمدزي مرجې ته د دې لپاره سفر وکړ چې نورې مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري. د مرجې خلک وایي بله چاره نشته، اخر به دا وطن افغان ځواکونو ساتي، خو ټینګار په دې کوي چې په مارجی کې د افغان ملي پولیسو، اردو او محلي پولیسو ته امکانات ورکول سي.
خپل د مرجی د فار دا قدم دی، دا او زه د مرجی د فار یو چانس بولم، یو خوشخبری ورته منې کفار بولم چې دومره شر مرجی وکول، د مرجی خلکو وکولای سوای چې دوی په خپل سیمه کې امنیت راولي، او د دې ټول تر شا د محلي پولیسو لاس وو چې هغه دا وکولای سي امنیت راولي، ځکه چې دا محلي پولیس د همدې سیمې خلک وو، د همدې سیمې خلک وکولای سي چې دښمن پیژني، څوک دښمن دی او څوک نه دښمن.
تمرجو سدونکو وای په مرجی کې لا د جنو سیمو امنیت ډاډمن نه دی، خو په دې خوشاله دي چې افغانان به نور د مرجی ساتنه کوي.
بس فلس مر د خپل وطن خپل زهر د خرجان پر دې ملک دی خو لږ شنه
زمانو د محمد سیاحت افغان ځوان ته چا کوس پرسي د خډیر شه خاطر دې خرجان دي شه چولار خپل مرز پات خپل پولیس بعد خپل پولیس او بعد خرجان خنه او بعد
په مرجو ولسوالۍ کې د امنیت ټینګښت په خاطر د ډیرو افغان او بهرنیو سرتیرو ککری ولغړېدلې، خو امنیت هله ډاډمن سو چې د ټولو ځواکونو په څنګ کې محلي پولیسو هم په کار پیل وکړ. دوی په دې خاطر د امنیت ټینګښت لپاره مهم دي چې په کلیو کې ورانکاری او وسلوال پیژني. مګر په مرجی کې د محلي پولیسو د یو دیرش کسیز ډلې مشر رڼا ګل په داسې حال کې د دولت د نه توجه په خاطر شکایت کوي چې د امنیت تر انتقال وروسته به د دوی کار نور هم مهم وي. انارګل وایي په دې ولسوالۍ کې پوهیږي چې د محلي پولیسو کار د امنیت په ټینګښت کې مهم دی، خو وایي په دې ورځو کې اړ سوی دی چې ټولو دیسو کسان ته ځواب ورکړي او پر کور کښېني.
محلي پولیس خو نه دی اماده، په دې نه دی اماده چې تر اوسه پورې اول زه په دغه بلای کې ما دغه مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، تر اوسه پورې هیڅ کومک زموږ سره نه دی سوی، نه د سلاو کومک یو سلای را کړې ده، مرمۍ نسته دي زموږ سره، یو دغه درشي او دغه را کړې ده، دغه موږ یا پرې و خو داسې مطلق در تان چې د هېڅ شی کومک زموږ سره حکومت نه دی کړی، وتاکونه دي موږ ته راسپارلي دي. یو کال تېر زه دېرش نفره لرم، په دېرش نفره کې دا زه خپل په جیب باندې ساتم، نو دغه زموږ دغه د موږ اوس نو مجبور یو ولاړ یو پرېږدو یې نه، مګر چې زموږ سره همکاري وسو په دې ډېر خوشحاله یو چې خپل حکومت ته د واک وسپارل سي، موږ خپله خپل د مرجع امنیت ساتو په همکارۍ سره، چې زموږ شاته نور همکاري د حکومت همکاري راسره یې موږ حاضر یو، او که نه یې موږ نسو کولی دا محلي پولیس شا چې سکوت وکړي په دغه رقم باندې.
د دولت د نه توجه په خاطر د محلي پولیسو نه شکایتونه په داسې حال کې راولاړېږي چې د پنجشنبې په ورځ د نادلې ولسوالۍ په زرغون کلي کې د یوه مین د چاودنې له امله لس تنه محلي پولیس ووژل سوه. اشرف غنی احمدزي په نادلې کې د وژل سوو لسو تنو محلي پولیسو لپاره دعا وکړه. ویل په دې غمجن دي، خو د افغانانو ویاړ بیا هم د پولیسو پر اوږه دی. هغه له پولیسو وغوښتل چې خپلې سیمې خپله وساتي.
تاسې قرباني د خاورې دپاره، د وطن دپاره او زموږ د راتلونکو نسلونو دپاره ده. هر یو وګړی د افغانستان تاسې مدیون ده. تاسې به نه هیریږئ، خدای مو همیشه په حفظ ساته او خدای دې زموږ شهیدان نو ته جنتونه نصیب کړي.
په هلمند کې به د امنیت انتقال په دوهمه دوره کې د نادالی مارجی او ناوی ولسوالیو د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپارل سي. په دې اړه تیاری په لشکرګاه ښار کې روانه ده، او د سلګونو قومي مشرانو او مخورو په ګډون د یوې غونډې پر مهال دا مسؤلیت د ورځې تر وروستیو پورې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. خو د نظر خاوندان وایي هغه وخت به افغان ځواکونه کلي او کوڅې خپله وساتي چې د کلي او کوڅو تصفیه صورت ونیسي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغان او امنیتی وبخې افغان او امریکایي چارواکي وایي د امریکا حکومت هڅه کوي چې په را روان پسرلی کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بهیر ګړندې کړي. د چارواکي د روانو هڅو په لړ کې اټکل کوي چې خایي په راتلونکي کال کې د طالبانو لپاره د یو استازي سیاسي دفتر د پرانیستلو طرحه عملي شي. خو د دوی په وینا له ګوانتنامو زندان څخه د ځینو طالب بندیانو د خوشي کولو په څیر د اعتماد د رامنځته کولو لپاره د نورو اقداماتو په وړاندې لا هم خندونه شته. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم په همدې موضوع باندې بیلابیلې مقالې او مطالب خپره کړې دي. حمید مومند د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن بیا هم خپل زیاتره تبصرې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو او په دې برخه کې شو پرمختګونو ته ځانګړې کړې دي. سرنوشت عدالت ورځپاڼې لیکلی چې امریکا غواړي په راتلونکي میلادي کال کې هم له طالبانو سره د پټو خبرو لړۍ ته دوام ورکړي. د ورځپاڼې په وینا د خبرو یو اساسي هدف د افغانستان د هغو سیمو په نښه کول دی چې ښایي له وسلوالو طالبانو سره پکې اور بند وشي. ورځپاڼې د ځینو امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه نه دي څرګند شوي لیکلی چې دا کار به په افغانستان کې د بشپړې سولې په لور لومړنی ګام وي. ورځپاڼه لیکي چې په دې خبرو کې د دواړو لورو ترمنځ د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره ځینې شرایط هم ایښودل شوي چې پکې طالبانو ته د یو سیاسي دفتر پرانستل او له ګوانتانامو څخه د ځینو بندیانو خوشي کول شامل دي. د ورځپاڼې په وینا د دې په ځواب کې طالبان هم باید دا ډاډ ورکړي چې له القاعده سره خپلې اړیکې شلوي، د افغانستان د منتخب حکومت ملاتړ کوي او په ښه نیت د سولې په خبرو کې برخه اخلي. خو ملي باور نه دلته ورځپاڼه بیا په دې باور ده چې امریکا باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ځینې مهم ګامونه پورته کړي چې یوای هم د شپې د عملیاتو بندول دي. د ورځپاڼې په وینا دا کار کولی شي چې د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي او افغانان په دې باور کړي چې امریکا سوله غواړي. ورځپاڼې په ورته وخت کې په وسلوالو مخالفینو هم غږ کړی چې په افغانستان کې د شتو ستونزو د حل یوازنۍ لار سوله ده او باید د هغې ملاتړ وکړي. د ورځپاڼې په وینا له دې بهیر سره یوازې هغه خلک او کړی مخالفت کوي چې خپلې شخصي ګټې په زیان کې ویني. خدمتګار نادلو تر ورځپاڼې بیا له ګوانتانامو څخه د 50 طالب بشرانو د خوشي کولو په سر په امریکا کې دننه روانو بحثونو ته کتنه کړې. ورځپاڼې لیکي چې دا مسله د امریکا په ولسی جرګه کې تر بحث لاندې ده او په دې مسله چې دا بندیان افغان دولت ته وسپارل شي د جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتانو ترمنځ پرې سخت اختلاف موجود دی. ورځپاڼه د یو امریکایي چارواکي په حواله چې نوم یې نه ده څرګند شوی لیکي چې په دې بندیانو کې یو هم ملا فاضل اخوند دی او دوی د امریکا د ولسمشر د سپارښتنې له مخې په دې اړه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. افغانستان عدالت ورځپاڼه بیا په خپل لومړي مخ کې لیکلی چې د وسلوالو طالبانو ځینې استازي د سیاسي دفتر د پرانیستلو په هدف قطر ته تللی دی. ورځپاڼه د یو افغان چارواکي په حواله چې نوم یې نه ده څرګند شوی لیکلی چې د طالبانو استازي روسله حق قطر ته تللی چې افغان ولسمشر په دغه هیواد کې د دوی لپاره د دفتر د پرانیستلو سره موافقه وکړه. ورځپاڼه لیکي چې تر دې مخکې افغان حکومت ترجیحاً د سعودي عربستان او ترکیې نومونه یاد کړي وو چې د طالبانو لپاره پکې باید دفتر پرانیستلی شي.
بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو د میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. دا چې موږ د هیواد څخه د باندې یو
روان سم موضوع دی سمو زو د ځان په نظر دا
چې له تاسو ته ټول ته وړاندې کوم همدارنګ محترم اوریدو
خب به هر صورت بازم به شنونده ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید صد میکروفون از شماست.
من کاملا موافق صحیح هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا
ما به نظر بانه در مستقیم هم نست
بساره اگر موضوع بسار خود را شما بود انتخاب کردین.
میکروفون شما یک شنبه ها 8 تا 9 صبح به وقت کابل.
د افغانستان د ولسمشر یو سلاکار شهزاده مسعود وایي 2012 میلادي کال د هیواد د کرکټ لپاره یو مهم کال دی. په ځانګړي ډول پاکستان سره لوبې ګټلې لویه هیله ده. شهزاده مسعود د افغانستان د آسیایي کرکټ لوبو اتلانو سره هرات ته تللی دی. تر دې د مخه یې ننګرهار او هلمند ته هم سفرونه کړي وو. هغه وایي د سولې د پیغام په نوم سفر د هیواد ټولو ولایتونو ته غځي او د افغانستان په کچه ټولو ولایتونو کې د کرکټ د لوبو د ډګرونو د پلان هم وایي. د ده خبرې د ازادۍ راډیو خبریال شرف الدین ستانکزي سره په مرکې کې کړي ده. مرکه به واورو.
تاسو اوریدونکو ټول په جریان کې دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې په دې اواخرو کې د آسیایي لوبو څخه ډک لاس وطن ته راغله، اول مقام یې ترلاسه کړ. علاوه دې چې په کابل کې ډېر خطو دار کلای وشه دوی ننګرهار ته سفر وک به هلمند ته مسافر وک خوشبختانه چې وسهرات راغلو په هرات کې مونږ دغه سه نه علاوه دې نه چې دولتي چارواکو ډېر خار کلای وک په خپل د ورزش د کورنۍ چې په هرات کې دا ورزش خپل ته ډېر رښتم کړی دا الحمدلله په نور رښتو کې ډېر رښت کړی ورزشکاران خطو دار کلای وک او د کرکټ د ملي اتلانو لپاره دا بیخي او نوې سفر ځکه چې هرات بیخي لیدلی نو فقط نوم یې اورېدلی و. 2012 کال د کرکټ د لوبغاړو دپاره ډېر یو مهم کال ده، یعنی په دې معنی باندې چې د اولین ځل دپاره د کرکټ ملي لوبډله د افغانستان د پاکستان د پیاوړي لوبډلې ملي لوبډلې سره په فبروري په لسمه نیټه باندې په اماراتو کې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې لري چې دا ډېرې مهمې دي. خدای دې وکړي چې موږ ښه تمرینات ورته ورکړو، ښه مادګي ورته ونیسو چې که خدای وکړي چې پاکستان ته ماتې ورکړو په دغه بازیو کې، او همدارنګه د نړیوالو لوبو دپاره دوی امادګي نیسي چې په مارچ هغه لوبې هم د 14 هېوادونو ترمنځ په اماراتو کې ترسره کیږي. تر دې د مخه موږ د آسیا د لوبو دغه دریم پړاو ده چې موږ پکې اتلان کیږو.
هلمند مو یاد کړه
فوق العاده، لکه څنګه چې موږ هلمند اورېدلی و، هلمند د موږ د توقع برخلاف چې لاړلو لشکرګاه ته لاړلو د مارجې او د نادلي د ولسوالۍ تر سرحداتو پورې هم ټیم ورسېده. هلمند ما چې ولیدله خصوصا لشکرګاه ښه د امن فضا مې پکې ولیدله، په خلکو کې مې روحیه د خوشحالۍ ولیدله، لوبغاړي ډېر زیات خوشحاله شول. د کرکټ موږ امیدوار یو چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره موږ وکولی شو چې هلته میدانونه ورته جوړ کړو، اکاډمیان ورته جوړې کړو. موږ ته چې ډېره جالبه خبره وه هغه دا وه چې موږ به همیشه د موږ ټیم به بهر ته ته دا به ویل چې په هلمند کې بد امنی ده، په هلمند کې جنګ ده، او په هلمند کې وحشت او بربریت ده. اما برخلاف دغه هلمند کې ډېر لوی تغییر راغلی ده، هلمند کې د بیا رغونې کارونه شروع شوي وو، په هلمند کې مینه وه، په هلمند کې محبت و په ځوانانو کې.
د افغانستان په کچه خبرې وکړي د کرکټ لپاره هغه پلانونه چې نو نهایي سوي دي چې باید پروژې کې پلي شي کوم لري دي؟
لوی کار چې سږ کال موږ د کرکټ بورډ ادارې وکړو خصوصا موږ به کولای شو چې په ننګرهار کې په نړیوال معیار باندې یو ښکلی سټېډیوم جوړ کړو، په کابل کې د یو ښه سټېډیوم افتتاح وکړله. اما دا کافي نه دي، موږ دا اراده لرو، عزم لرو چې په راتلونکو کالو کې موږ په نورو ولایتو کې حداقل د ژوند په سطح باندې موږ شپږوس نړیوال سټېډیومونه ولرو، تر څو افغانستان په آینده کې په خپله میزبان د دغسې لوبې لکه اوس چې نور هېوادونه دي.
د افغانستان خلک ټول د توقع لري چې د کرکټرانو قهرمانی او ګیلې لیدلی دي، نو وایي چې باید ډېره توجه ورته وسي. خصوصا په هند کې او نورو ځایو کې چې د قهرمانۍ ته تللي وي، هغه لګښت چې باید یوه کرکټ والا باندې وسي وایي ډېر کم پرې سوی ده.
ستانکزی صاحب، که درته ووایم چې د نن څلور پنځه کاله دمخه حتی موږ اداره نه درلودله، دغې فدراسیون ارتقا پیدا کړه، د یو مستقله اداره جوړه شوله. موږ اوس تقریبا 50-60% پر معاش د ځوانانو خصوصا د ملي لوبډلې اتصالاتو کمپنۍ ورته ورکي، اوس په کافي اندازه سره دوی معاش لري. دا مشکل تر یو حده پورې حل شوی ده، اما یو شی چې نه ده حل شوی چې دا د ټیم همیشنۍ ارزو ده، هغه د افغانستان په سطحه باندې د زیاتو میدانونو جوړېدل، د سټېډیمونو جوړېدل چې موږ راتلونکی نسل څنګه پکې وروزو. دغه کې لا تر اوسه پورې موږ په کافي اندازه پیشرفت نه ده کړی، اما امیدواره یم چې په دغه لاره کې هم موږ پیشرفت وکړو. اقتصادي مشکلات یې د پخوا په تناسب اوس ډېر کم شوي دي، اوس ډېر خوشحاله دي، په کافي اندازه ورته معاش ورکول کېږي.
د افغانستان خلک خو ډېر توقع لري، خو نظر په دغه ځوانۍ دي دوی. ته هم وایې چې باید همدا ولرو که څومره پیشرفت وکړو وروستی هدف دې تاسو ده.
ستانکزی صاحب، ما به د ننه تقریبا اته کاله پخوا دا خبره کوله چې زما یوازینی ارمان دا ده چې د کرکټ ملي لوبډله زه په نړیوالو لوبو کې ووینم. یعنې تاسو باور وکړئ چې یو انګریز داسې غیر ارادي د ما په دې خبره باندې خندا وکړله چې افغانستان وګوره بیا نړیوالو لوبو ته لاره موندل وګوره، دا خو ډېره ګرانه خبره ده. نو ځکه ده هم خندل. اما موږ په دغه ټولو محدودو امکاناتو باندې سره د دې چې په اوایلو کې بې نهایته زیات دغه لوبغاړي تهدیدېدلم په یو نامه او په بل نامه باندې، لیکن دغه ټولو سره هغه د دوی قوي عزم اراده رښتیا هم دې ته راورسول چې موږ د دې شاهدان وو چې دوی په 2010 کال کې په نړیوالو لوبو کې ملابولوبېدل د دنیا د ډېر قوي ملکونو سره.
ازادي راډیو نه مو د افغانستان د ولسمشر دی و سلاکار شاهزاده مسعود خبري واوریدي چې هغه د افغانستان د کرکټ د ټیم د لا بریالیتوب هیله کوله.
ستاسو لا پیغامونه نه
نمی حکمل د پکتیا ولایت سیدن کما د دولسن سیم څخه پرښای ډیر هڅه میکړی چې کار پیدا کوم خو نشم کولای او دا هم نشم کولای چې موږ بیلچو ځکه چې دولس کاله مطالعه کړی ده نو ډیر مشکل به چې موږ بیلچې کار وکړو. موږ دولت څخه دا غواړو چې موږ ته داسې د کار زمينه برابر کړي چې موږ تر ډیر وخت پورې هلته کار وکړو. مقصد یو کارخانه جوړ کړي کومبل کار وکړي او نه داسې چې 15 ورځې یو میاشت وي او بیا کار نه وي.
ایمانم عبدالغفار یو بیا کار اسار و درې کوتر ماخامه پوری سیو نه پر یو کارګر غواړي سل پراټول سی ک 200 ورکی و دی یو نیم سل ورته وای دولت چې دا غواړي کارخانه جوړ کړي کمپنیان جوړ کړي د خوار غریب کې وزل سی.
ایمان وادی کار نستا خلک بیچاره دي پیسې ورکی او یا مزدوری کار باندې واچي یا کار ورته پیدا کی یا رسګرنه وکي چې خلک ولې بیکار دي یا بیکار کیږي بیچاره ګر خلک دې چاپ باندې ولاړی ته ماته ګوډی ک 50 روپے واسطه واسطه کړو بس دا دی هوټل کې 1000 روپے جواب پیابړي.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي په 2011 میلادي کال کې په نړۍ کې تر سلو زیات خبریالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوي دي چې دا شمیر د تیر کال په مقایسه زیات دی. د جمعې پورز د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون څخه وغوښتل چې د خبریالانو په خوندیتوب کې د مرسته وکړي. اجمل اند او په دې اړه نور جزئیات.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي په 2011 کال کې پاکستان بیا هم د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو بد ځای وو او تیر کال پکې د ژورنالیستانو او خبریالانو ضد د زور زیاتی پیښې زیاتې شوې وې. د رویټر د خبري اژانس په وینا د تیر کال په اوږدو کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې 11 خبریالان وژل شوي دي. عراق او مکسیکو هم د ژورنالیستانو او خبریالانو پر ضد د زور زیاتی په برخه کې تر پاکستان شاته نه و پاتې. دا هم په دې برخه کې د سرلارو هیوادونو څخه ښودل شوي. روټر خبری اژانس په عراق کې د وژل شو خبریالانو په منځ کې یو هم د دې خبری اژانس خبریال صباح البازی یاد کړي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي په 2011 کال کې په ټوله نړۍ کې 36 خبریالان وژل شوي چې دا شمیر د 2011 کال په مقایسه چې 94 خبریالان پکې وژل شوي و زیات دی. د ژورنالیستانو د نړیواله ټولنه وایي چې 40 تنه نور خبریالان تیر کال په طبي پیښو او نورو حادثاتو کې وژل شوي دي. تیر کال په افغانستان کې هم د رسنیو لپاره یو لستونزمنو کلونو څخه وو د بیلابیلو لورو لخوا د ژورنالیستانو د وژل کېدو تختونو او زورونو پیښې پکې ډېرې وي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون پر نورو سربیره په روزګان ولایت کې د افغان خبریال احمد امید خپلواک وژل کېدل غندلي. د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون چې مرکز په برسلز کې دی په دې برخه کې حکومتونه ملامت بولي چې ژورنالیستانو ته لازم خوندیتوب نه دی برابر کړی او هغه کسانې د قانون منګولو ته نه دي سپارلي چې د خبریالانو خلاف یې له زور زیاتی کار اخیسته. د دې ادارې مشر جیم بومیلا په یو لیک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون څخه وختي چې په دې برخه کې د اقدام وکړي. نوموړي د ملګرو ملتونو له عمومي منشي وختي د هغه هیوادونو حکومتونه د خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړی شي چیرې چې ژورنالیستان په هدفي ډول وژل کیږي. تر دې مخکې د بیسرحده ژورنالیستانو ټولنې هم په یو راپور کې په ټوله نړۍ کې تیر کال د 6 ژورنالیستانو د وژل کېدو پخلی کړی و. په دې رپورټ کې هم ویل شوي وو چې پاکستان لکه د تیر کال په شان دا کال هم په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد و.
هغه رپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
عبدالمنان زړګی د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د مزار درینلی کې زمونږ په ولسوالۍ کې هیڅ شبکه کار نه کوي. د مخابراتو وزارت نه وایي په کلکه هیله کوو چې دغه اساسي مشکل راته حل کاندي. فرید الله د کابل ولایت د قرباغ ولسوالۍ نه پیغام را لېږلی کې زمونږ د ولسوالۍ لیسې کې چې عبدالوکیل لیسه نومیږي هیڅ درس نشته، خصوصا په ټیټو صنفونو کې هیڅ سبق نشته. وایي زما غوښتنه د وزارت معرف څخه دا ده چې موږ ته هوښیار استادان راولیږي. جهانزیب هوتک د کابل ولایت د قرباغ ولسوالۍ نه لیکي پاکستان او ایران زمونږ پولیس او ملی اردو او ملی خلک شهیدانوي او نغواړي چې زمونږ نظام په پښو ودرېږي. محمد الله شاکر لغزنی سخری کی د غزنی د ولایت د وایز پولیسوالی کی ټلیفوني ستونزې زیاتې دي. ټلیفون هم سم کار نه کوي، باید شخصي کمپنۍ دا مشکل حل کاندي. او اسحاق احمد زیل ننګرهار لیکي د ننګرهار ښار د برېښنا د لرلو څخه بې برخې دی. زما په اند وایي چې یو ښار چې د عوایدو مجموعه د نورو ښارونو په پرتله ډېره وي، نو ولې یو داسې ستراتیژیک ښار برېښنا نه لري؟ دا د روانې خپرونې مطالب ختم شو. ور رسیږي د ازادۍ رادیو په روانې خپرونې کې اونیس پروګرام ته. روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام کې به د انسان پر روغتیا باندې د جنگ او ناخوالو د اغیز په اړه معلومات واورئ. او بخیر خو تر دې دمخه چې دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کوو، ساعت ته ګورم د دې لس نیمې بجې دي. د مهمو خبرونو د وړاندې کولو وخت را رسېدلی دی. او بخیر چې دا برخه رانه هېره شوه. معصوم میوند سټډیو ته راغلی دی او دا دی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. تر هغه وروسته به بیا د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام واورو.
کل سې چې نن افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت سپارلو د دوهم پړاو بهیر په هلمند ولایت کې عمل سي. تمه ده چې نن د هلمند د مرجع او نادالي ولسوالۍ امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونه واخلي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د هغو بهرنیو پوځیانو مرګ ژوبل مخ پر ډېرېدو ده چې له وسلوالو طالبانو سره جنګېږي. د فرانسې خبري اژانس په حواله په 2012 میلادي کال کې څه باندې 1500 بهرني سرتیر وژل شوي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي چې دوه تنه ځان وژونکي حمله کوونکي هدف ته تر رسېدو مخکې په دې ولایت کې وژل شوي. د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې په یوه چاودنه کې تر اتو زیات کسان وژل شوي دي. دا چاودنه د جمعې په ورځ د سیمې د یوه سیاستوال شفیق منګل د کور مخې ته شوې ده. د ترکیه صدر اعظم پر کوردی بلتون غشتونکو باندې د دې هیواد په هوایي حمله کې د 15 ولسی خلکو پر وژل کېدو خوشیني او پښیماني څرګنده کړې ده. او له سوریې څخه په راغلو راپورونو کې ویل شوي چې پرون په دې هیواد کې د مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کې 11 کسان وژل شوي دي. د پیښې د جمعې د ورځې په مظاهرو کې شوي چې ویل کېږي پکې زرګونو کسانو برخه اخیستې وه.
یا د ژوند شتمنۍ.
سلام و خوش آمدید، من مصطفی صدیقی هستم و امروز دکتر کریم سرگند، متخصص امراض داخله در شفاخانه جمهوریت، مهمانم است و یادآور میشم که منتظر دکتر عزیزالدین همت، رئیس انجمن روانشناسان افغانستان هم هستیم. حالا دکتر سرگند، سلام به شما، خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی در کابل. بحث امروز ما جنگ و صحت روانی است. یعنی امروز در این مورد صحبت میکنیم که جنگ در پهلوی اثرات منفی دیگر چه اثرات روانی را میتونه روی صحت و سلامت افراد بر جای بگذاره. خب همونطور که گفتیم، جنگ در پهلوی دیگر عواقب اثرات ناگوار را بر روان افراد یک جامعه بر جای میگذارم. تحقیقاتی که در این قسمت انجام شده نشان میده که منازعه و جنگ بیشتر از هر گونه مریضی جدی دیگر سبب مرگ و میر و معیوبیت های فیزیکی و روانی بیشتر میشه. جنگ جوامع و خانواده ها را متلاشی و غالبا توسعه ساختار اجتماعی و اقتصادی یک ملت را مختل می سازه. طبعا از عواقب دیگر جنگ، ناداری، سوی تغذی، معیوبیت و این هاست که به نوبت خودشان روی روان و سلامت و صحت افراد یک جامعه تأثیر گذار است. خب دکتر سرگند، بازم خوش آمدین. بیاین در پیوند با همین موضوع برنامه این گونه آغاز بکنیم که شما که با مریضان سر و کار دارین، از تجربه روزمره تان به حیث یک دکتر متخصص به ما بیشتر بگوین که در پهلوی امراض دیگر جنگ چه اثرات گذاشته روی افراد در کل.
ما که لدینه چه ساس دی بحث داره، شما گوارم چه لیت مقدمه ورتو وایم دی بحث لپاره. متاسفانه دی څلورو لسیزو جګړو د افغانستان هر څه تالا کړی دی. یعنی په عمومي صورت سره کچېره مون په صحت باندې یا په سلامتیه باندې دی و کامل سلامتیه باندې صحبت کوو هغه دی ته وایي چې فزیکی لحاظ یو نفر کاملا صحتمند او سلامتی او دی روحی لحاظ او دی اجتماعي لحاظ یعنی درې اړخه باید ولري چې نارملی هغه موږ یو سالم او نارمل شخص قبلولای شو نو سالم شخص لپاره چې څه ضرور دی هغه دا دی چې یو ښه اقتصاد باید ولري یو ښه اجتماع کې ژوند وکړي ښه او پاک محیط ته ضرورت لري او تعلیم او پوهنې ته ډیر ضرورت لري مګر جګړې په افغانستان کې کومې ناخوالې چې منځ ته راوستلې اقتصاد افغانستان د خلکو او د خپل د صفر سره برابر شوی دی او یو ناسالمه اجتماع منځ ته راغلی دی دا ډیره مهمه مسله ده په افغانستان کې ځکه ټول هغه خلک د افغانستان خلک سره زمينه لرم زه هم له افغانستان یم افغان یم خو متاسفانه زما په شمول ټول هغه خلک چې نن په افغانستان کې ژوند کوي د دې څلور لسیزو جګړو زیږنده دي یعنی په دې څلور لسیزو جګړو کې دوی لوښې وې دي د دوی جګړو تاثیرات په دوی باندې شته چې ورسره به مفصل ان شاء الله صحبت پی وکم او تعلیم او پوهنه ډیر مهمه خبر ده چې متاسفانه په افغانستان کې د جګړې له لحاظ د حمله منځ تللې ده او د موهید ککړواله دا یو مهمه مسله د صحت د ساتلو لپاره د سلامتیه لپاره ده او مهاجرتونه یعنی هغه ناروغي چې د مهاجرتونو پر اساس باندې منځ راغلي دي یا هغه فرهنګونه چې په افغانستان کې نه ود مهاجرتونو په اساس باندې افغانستان ته ناوړه فرهنګونه چراغلي دي یا او لټول نه مهمه په سبي او رواني تکلیفونو کې هغه نامني او بې اعتباري او بې اعتمادي کوم چې په افغانستان کې منځ راغلي د ډیر مهم عامل ده خو په عمومي صورت سره که مونږ د جګړې څخه زیږنده کومې ناروغۍ تقسیم بندي کوو او یا یې معرفي کوو او یا یې تشریح کوو یو هغه ناروغۍ دي چې د یو محیط د ککړوالي څخه منځ ته راځي یعنی جګړې نه وروسته کله چې محیط ککړ کېږي هغلته ټو سیستم پاکوالي منظم سیستم نه وي ټول سیستمونه له بین ځینو محیط به ککړي هغه ناروغۍ په افغانستان کې زیاتره انتاني ناروغۍ دي چې هغه باندې به بحث موږ تاسو نه کوو او هغه ناروغي چې د مهاجرتونو نه منځ راځي هغه له بحث مستاس له بحث هغه خواته ده بل هغه ناروغي دي چې فزیکی لحاظ دوی و عضو له لاس ورکړي مثلا دوی زخمی شوی دي دوی په حقیقت شوی دوی لاس قطع شوی دا چې د فزیکی لحاظ دوی و عضو له لاس ورکړي او بل لخوا دوی د رواني لحاظ ډیر هڅه د لاس ورکړي ډیر امیدونه د لاس ورکړي نو په می صورت سره جګړه ټول سیستمونه لمنځه وړي او نو صحیح سیستم هم لمنځه وړي
نو یې چې مې خپله یو سوال درګه کوم از شما ډاکټر صاحب سرغن تشکر حتما بیشتر در این مورد صحبت میکنیم و حالا اگر مشخصا روی امی موضوع بحث بکنیم از شما بشنویم بیشتر که شما چه تغییرات را مثلا در رفتارها و عادات مردم در طول سالیان جنگ مشاهده میکنن با یک دکتر متخصص
ما باید یادآوری کنم که در افغانستان امی فیصدی امراض روانی و عصبی خدا کنم شنونده های ما شما ایره به یک شکل تلقی نکنن که مثلا کسی که تکلیف عصبی و روانی دارن اون باید به اصطلاح عام دیوانه باشن نه خیر تکالیف عصبی و روانی بلندتر از فیصدی 90 در افغانستان وجود داره یعنی کدام ریسرچ دقیقی در این عرصه وجود نداره که ما دقیق گفته بتوانیم که در کدام فیصدی وجود داره به صورت منظم وقتی که یک شخص از یک تروما و یا هم از یک جنگ و منازعه برمیگردد و یا در منازعه قرار می داشته باشد سر روان مریض نهایت زیاد تاثیر می داشته باشد از نگاه روانی اینها همیشه منفی باف می باشند یعنی به طرف منفی زیاد فکر می کنند نسبت به طرف مثبت قضیه و نهایت در بوجود آمدن امراض روانی اعتماد با نفس و اعتماد با آینده است که متاسفانه در افغانستان و جنگ اینمی اعتماد از بین می برد هم اعتماد نفسی شخص از بین می رد و هم اعتماد با این دست بین می رود که نمی باعث به وجود آمدن تکالیف روانی می شود نهایت مخرش می باشند یعنی با اندک سخن امیش اینها چون با زور و با جنگ و جدل اینها کلان شده و دیدن امیش از او صحبت می کنند و نهایت بعض حالت هایی هستند که افسردگی نهایت زیاد می داشته باشند و بعض حالات به شکل بایپولر می باشند یعنی در بعض حالات یا عصبی می باشند بسیار مخرش می باشند و بعض نهایت افسرده و گوشنشین و جدا از اجتماع می باشند یعنی یک شخص سالم به این گونه نمی باشند
تشکر دکتر صاحب سرگند بیشتر در این مورد صحبت می کنیم شنونده ها روی خط هستند بحث امروز ما اثرات جنگ بر روان افراد در درون جامعه است مخصوصا جامعه
افغانستان. خب حالا حبیب از سویدن زنگ زده، بشنویم که چی میپرسه. حبیب جان سلام علیکم.
السلام علیکم مصطفی جان، خپل سلامونه تاته او د رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم، په شمول د ډاکټر صاحب محترم خپل سلامونه نیکې وړاندې کوم.
ډیر مننه شرق لاست، لطفا پوښتنه وکړئ.
کور وطن نو زه د ډاکټر صاحب څخه دغه یو پوښتنه لرم، که څوک چیرې په دغه مرض باندې مبتلا وي یا بخور یا اخته وي، نو هغه بیا له دې چې د ډاکټر وسونه لري، د دوا وسونه لري، د هغه سره کم کومکونه وسي، او هغه سره څه وسي چې هغه عادي ژوند ته توجه وکړي، او بل که چیرې یو څوک هم د دغه دوا وسره سره بیا هم د یو څه نورو ته هم شیانو ته ضرورت لري، یعنې د هغه سره څه وسي چې دغه دوا وي، او د هغه سره په څنګ کې نور یو څه فعالیتونه ورسره وسي چې دی وکولی شي و عادي ژوند ته بېرته مخه او د دڅه یو عادي سړی جوړ سي په دغه کې. او مصطفی جان ډېر مننه، ډېر ښه موضوع د انتخاب کړی دا غتیرې افتی دي، هم د کوشنیانو په باره کې ډېر ښه موضوع و، ډېر ښه موضوع و، ډېر مننه. او کچېرې وکولی سي مصطفی جان په آینده کې یو څوک دا زما پیشنهاد، کچېرې په یو کور کې معیوب معلول پیدا سي، یا د مور سه او یا معلول سي په لویوالي باندې، د هغه په دغه کې که تاسو بیا یو پروګرام وکړئ چې ډاکتران صاحبان پر دغه باندې دوی ته دغه توصیه وکړي چې د معیوب معلول سره څنګه چلند په کور کې وسي.
حتما بسیار تشکر از نظریات خودت حبیب جان، ما ایره یادداشت کردم. انشاءالله که در هفته های بعدی روی امی موضوع هم صحبت میکنیم با دکتران متخصص. بسیار تشکر از خودت حبیب جان از سویدن. روز و روزگارت خوش. بشنو از طریق رادیو یا از طریق اینترنت هم میتونین برنامه های رادیو آزادی رو بشنوین. آدرس اینترنت ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. خب دکتر صاحب سرگند، اول بپردازیم به جواب سوال حبیب جان از سویدن و بعد از او بیشتر در مورد اثرات جنگ روی صحت افراد در اجتماع صحبت خواهیم کرد.
زما سلامونم دی ورور ته چې په سویدن کې ده وړاندې کوم. زه غواړم چې دا ذکر کوم چې کومې ناخوالې رواني تکلیفونه چې د جنگ له وجې نه منځته راځي، اکثرا هغه کوم اب نارمالیټي په سیستم د سبي کې موجوده، ډیره په ډیره کچه سره نه وي. یعنی دا په دې معنی نه ده چې هلته ارګانیک آفت موجود وي، یعنی یو څه موجود یا کوم تومور غلط موجود ده چې هغه زیاتره مثلا په دوایې باندې یا په جرایې باندې یا په نور عواملو باندې هغه یا په شاو باندې لمنځه وړلاړ شي. د دغه سي خلکو اساسي تدوی، د دغه سي خلکو اساسي د چې خژوند تر واوړي، د دوی کورنۍ او د دوی محیط رول لري. یعنی تر 80% زیات د دوی په تداوی کې د دوی ډاکټر، د دوی فامیل ده. مثلا که چیرې په یو فامیل کې یو خاوند په دغه ناروغۍ باندې اخته وي، دغه خړ ډاکټر دغه خځه ده. او که چیرې مثلا او که چیرې واده نه وی کړای، دغه خړ ډاکټر دغه فامیل د مثلا مور ده، پلار ده، ورور ده. او که چیرې مثلا یو ماشوم په دغه ناروغۍ باندې اخته شي، مثلا هغه تلسکلنی، دغه پلار، دغه فامیل، دغه مرګری او دغه محیط کې چې دای کار کوي، دغه دغه محیط د دل لپاره د تداوی خه محیط نه. ځکه که چیرې دا خلک ډیر مخرش می او دی لپاره مثلا امیش دا ورته ویل شي او تلقین شي چې مثلا ستاسو دغه کار چي دی په سمه طریقه غیته ویل شي چې دا سم نه ده، او نو فکر کوم هغه ډیر تاثیر لري نسبت چې په انتقاد په شکل ورسره ویل شي، او یا هم هغه چې ډیر پرمختللې حالتونه دي چې تداوی او ډاکټر صاحب ته ضرورت پیدا کړي. نو ډیر خپل محیط په دې کې رول لري، خپل فامیل په دې کې رول لري چې هغه باید مطمئن کړي. مثلا هغه څوک چې افسردګي لري، هغه همیش مایوس وي چې زمونږ د لاسه هیڅ کار نه کیږي، موږ د هیڅ په درد نه لګیږو، موږ هیڅ کار نشو کولای. مګر دا باید په دې شکل نه وي، دوی هر کار کولای شي، دوی ته باید جرأت ورکړل شي، دوی ته باید حوصله ورکړل شي، دوی ته باید د دې توانمندی ورکړ شي چې تاسو تر هیڅ نه کم نه یست او تاسو هر کار کولای شئ. نو دا هغه څه دي چې د یو فامیل لپاره، او مخکې له دې چې زه مفصل د دې صحبت باندې وکم، نو خدای دې چې دې
عوامل باندې لکه بحث وکړو ځکه رواني تکلیفونه
حتما در مورد عواملش ډاکټر صاحب سرګند صحبت میکنیم. شنونده ها زیاد منتظر هستند. بشنویم یک شنونده داریم امی لحظه و بعد از او ان شاء الله که بحث خود را ادامه خواهیم داد بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. سلام علیکم. بله سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه ساعت از رادیو آزادی.
و علیکم سلام. روز بخیر پختن کوم دکتر صاحب به جواب کی
مهربانی وکي
روز ما دکتر نه دکتر صاحب نه دې ما خور ده کنه دا ورکه نشه په کله شاله وا بیا موږ دې او کرولا داخلو جوړه ده خدا دې ولې ارد کی چې دا دې معلومه ده دا طرف سینه خوږي او دا غیم کی په خام خوږي شپکاله شپږم کاله شاله وڅې لاندې خپل فکو ګرځي اسی هو غلا خدا به خیر از کو ډیره مګرواله دا ستران ته چې ستا دا د کلوړه کی توبه ما یو پری او نیمه یو ته چې تا دا دروازه ګنا اوخی داکتر صاحب دې هغه مو مشوره راکی.
حتما بسیار تشکر که زنگ زدین و موضوع را با رادیو آزادی برنامه ساعت رادیو آزادی شریک ساختین. دکتر صاحب سرگند سفارش حتما دارین در امارت ها؟
بله زما سلامونه هم دی خورد نه او زه باید وایم چې خپله د ماشوم کله چې د مور په گیډه کې وي د رشد په تکامل په مراحل کې وي بعض عوامل د دې سبب کیږي متاسفانه مثلا میندې دې ته متوجه نه وي چې هغې کې تکامل د دغې هډوکو په منظم صورت سره سرته نه رسیږي بعضې دوایې اخلي یا بعض وخت د شعا سره مخامخ کیږي خو کله چې ماشوم تولد شي ډیر زیات لمر ته ضرورت لري او ویټامین ډي ته ضرورت لري چې دا باید وخت یو کلسیم ته ضرورت لري بعض وخت دا په کافي اندازه سره نه ورکول کیږي نو تر یو وخت پورې څو چې دوی بلوغ ته رسیږي یا سن ځواني ته رسیږي تر هغې وخته دغه وډوکي او ټول شی رشد و نمو کوي او وروسته له هغې نه د هغې رشد ډیر بد کیږي او ودرېږي چې متاسفانه وروسته له هغې نه د هغوی تداوي د رشد له لحاظه که چېرې کوم مشکلات موجود وي لږ څه ستونزمنه کار ده او لوړې ټکنالوژي او لوړ نور معاینات ته تر څو چې دغه عوامل معلوم کړي چې څنګه دغه روش درېدلی ده او وشي او دا مهمه خبره ده چې دوی د جراحي عصب او د ډاکټر د اورتوپیدي نه د تراوماتولوژي سره د اورتوپیدي ځکه په افغانستان کې غټه ستونزه دا ده چې د اورتوپیدي تراوماتولوژي او د جراحي عصب ترمنځ متاسفانه د خلک تفکیک نشي کولای دوی یو ډاکټر ته ورځي نو د اورتوپیدی ډاکټر ته هغه چې د اډوکو ډاکټر ده او د جراحي عصب ډاکټر سیدوار سره د مشوره وکړي او په مانګه کې کېد شي د لپاره د ستونزې حل شي.
تشکر. خب کریم وطن دوست از هلمند زنگ زده بشنویم که چی میپرسه. کریم جان بسیار خوش آمدی به برنامه، بفرما سوال بکن.
تشکر از شما مختص متصفی دکتر، ممنون از اینکه وقت خود رو ما رو انتما هم صورت خود مطرح بکنیم. جهان سپاس از شما و سلام خدمت شنوانده شما و همچنان خدمت دکتر سید محترم که در کابل یرسگی شما هست. ما یک دو سوال دارم، مثال کسکت همی در یلتو باشنیم مطرح بکنیم.
حتما بفرما.
تشکر. سوال اول ما از دکتر سرگانی بود که اینا ما یک بود ما تقریبا 30 سال عمر جانت و ایلتیام کتن و اون تقریبا 15 سال میشه که مرضی اصدگی دپرشن داره. این از ما از دامنه گوشگیر از سیاه تنها می باشد و زیاد وقت و مصروفی ما اونها رو مصروف رادیو می کنم رادیو خوش داره مطالعه می کنه آیا می مانده او لازی گوش کردن تلویزیون گوش کردن برای خوبه که به هر داره یکی همین در کنال بگن و یکی دیگه مثلا که ما خوش شما که من چی دخم اونها رو مصروف کنم که تقریبا اونها از یک سکر افتادگی بیره شانه اگر ایخ مطلب بطن و سوال دوم از دستات مطلب نیست که در بخش دولتی هم کار میکنه آیا نه تکلیف نداره که مثلا دکترای که متخصص هم لازم روانی هست برای من دکتر این دکتر هم لازم روانی نداره تا ما هیچ کار دکتر روانی برای من نداره ما از اینا در دولتی کار نکنیم برای نه دانش برای دو ماه سیمای دکتر روان دکتران در اینجا در جان در ایمان آزاد کار بکنن یا در کار بکنن تا مریض دکتر ایجی کنن.
تشکر. من سلام خدا به کریم جان وطن دوست تقدیم میکنم. کسایی که دپرشن یا افسردگی می داشته باشن اکثرا واقعا از اجتماع دور می باشن، گوشه نشینی را خوش دارن، همیش خوش دارن که در تاریکی و در یک جای تاریک بشینن، همیش خوش دارن که کمتر صحبت کنن، یعنی نمی خواهن زیادتر صحبت کنن، نمی خواهن در کارهای اجتماعی انوال باشن، یعنی در او اشتراک کنن. کاری خوبی است مطالعه برای چنین کسا، کاری خوبی است دیدن تلویزیون، کاری خوبی است شنیدن رادیو، چون همه چیزا که یعنی شنیدن رادیو، دیدن تلویزیون آدم به اجتماع میبره، از اجتماع با خبر میشه، چه اجتماع خردی که در چهار گرد خانهش است، چه اجتماع نسبتا کلانی که در قریه و در شهرش است و چه اجتماع کلانی که ما شده، اجتماع کلانی که تمام دنیا زندگی میکنه، بهتر است که درو باشه. در بخش از این که چطور ما میتونیم که یک مریض دپرشن از دپرشن بکشیم، یک مشکلی که مریضای دپرشن دارن که اینها به کمتون به دوامدار ضرورت به توصیه ها می داشته باشن که متاسفانه از طرف مریضی قبول نمیشن، مثلا یک ماه میاین و دو ماه بعد پس سیر ترک میکنن و کوشش نمیکنن که دکتر خود در تماس باشن، و همچنان کسایی که امرای از اینها در تماس هستن که میخواین ایر از دپریشن بکشن، عوامل دپریشنی که با وجود آمده او را پیدا کنن پیشان، یعنی از چی رنج میبرن، چرا گوشه نشین شدن، چی کمی را احساس میکنن، و بعدن اون امور برش جراتش بتن تلقینشان کنن و برشان بگن، چون اکثر اشخاص این امور کمی ها را می داشته باشن و باید آدم هر چیزی که خداوند می تهد و پس می گیرد، باید آدم هیچ مایوس نشه، هیچ نارام نشن، صحتم خداوند می ته پس صحتم می گیره، زندگیرم خداوند بر شما داده پس خداوند می گیره، اگر اولاد خداوند دادن پس یک روز از شما می گیرن، اگر پیسه یک وقت دادن حال پیسه را از دست دادن پس خداوند گرفته، یعنی باید به هر صورت و تلقین شود و این عوامل یا پیدا شود و بعدا این عوامل بر ازوا تلقین شود که این عوامل قابل تشویش نیست، و دوامدار امرای از اینها در تماس باشند، و کسایی که هم فکر با اینها هستن، یعنی کمتون نظرشون تطابق میکنن، و همیشه یک کاری که بسیار مهم است که نظری کسایی که دپرشن و افسردگی دارند باید شنیده شوند، و همه شما کوشش کنین او را در محافل ببرین، و همه کوشش کنین او را در کسایی که اگر سهولت های ورزش دارین در کلپ ورزشی ببرین، اگر مثلا سنشان زیاد است ورزش رزمی و دیگه ورزش ها را نمی کنن، ورزش های بسیار عادی را کنن، ورزش های آزاد کنن، از خاطر که خود محیط ورزش ها یک محیط می باشن مانند یک اجتماع و یک جرأت اخلاقی به اینها میتن و جرأت کاری بر اینها میتن، دیگه چه توصیه های مستن می کسان و این برادر هم میتونن که امرای اینمی دوست خود نهایت دوست شود دیگه هم و این مشکلش ردیابی کنن و برش حل کنن و تلقین بتا و همیش کس شمکار باشه. من مطمئن هستم که بعد از 3 ماه بعد از 4 ماه این مشکل برادر رفع میگردد و زندگی معمولی خود پیش میبره.
تشکر دکتر سرگن. حبیب الله هم منتظر هست بشنویم چی میپرسه و بعد از او بحث خود بیشتر در مورد جنگ و صحت روانی ادامه خواهیم داد. سلام علیکم.
خب دکتر سرگن، مشوره غواړم کله چې په میدان وردهو کې د ائتلافي ځواکونو په بمباری کې موږ کور ټول بمبار شولو او د کور نه یو ځل ژوندی پاتې شوم، اوس ډاکترانو سره مشوره کوم، هیڅ دوا نه پیدا کیږي، چې زه اوس نه پوهیږم چې ژوندی یم که مړ یم، او د شپې د خوانه هیڅ خوب هم نه لرم، په ټول کور کې یو ځل ژوندی پاتې شوم، اوس د ټولو ډاکترانو باندې اوس درځنه مې تداوی هم نه کیږي.
حبیب الله ورور، زه ډیر متاسف یم او ډیر خواشینه شوم چې دا خبر مې واورېده، خو الله پاک دې دوی ته جنتونه ور نصیب کړي، دوی ستاسو فامیل ته او ټول شهیدان ته د افغانستان، په افغانستان کې به داسې فامیل موجود نه وي چې هغه به شهید نه وي ورکړی، هغه به مایوب نه وي ورکړی، دا د افغانستان یو غټه ستونزه ده، مګر هر څه چې دي موږ د الله پاک په تقدیر باندې کاملا اعتماد او باور لرو، او دا به زموږ تاسو تقدیر وي او د الله پاک لخوا به راته مقرر شوي، پس شهادت د هغوی مبارک شي، او هغه شهیدان دي ته په هغې باندې هیڅ نه باید خفګان ښکاره نه کړي، ځکه هغه شهیدان شوي دي او د شهادت مراتب نهایت لوړ دي، لوړې درجې ته لري، او دا دنیا فانی ده، یو ورځ نه یو ورځ به ټول ځو، خو په هر صورت تاسو ته د زړه صبر غواړم، د الله پاک نه همت درته غواړم، او خپل ښه ژوند ته دوام ورکوي، تاسو کولی شئ خپل ځان آرام کړئ، همیش خپل ځان ته تلقین ورکوئ او خپل ځان په دې باندې آرام کړئ، دا زما یوه کلمه چې تاسو واورئ کنه، دغه په دې باندې فکر وکړئ چې مراتب دی و شهید، اول هیڅ شی زما ستا په لاس کې نه دی، د هیڅ چا په لاس کې نه دی، دوهم دا چې مراتب دی شهید تر هر چا نه جګ دی، تر هر چا نه لوړ دی، نو ته څنګه په دې خواشینه کیږي، نو ته باید هغوی ته دعا وکړې او ته باید داسې یو نوم کمایي کې ته باید داسې یو کار وکړې تر هغې وخت نه پاید ته اوس خپل ژوند کار ته خپل روزګار ته خپل تعلیم ته ډېره توجه وکړې تر داسې یو نوم کمایي کې چې یو وخت خلک افتخار وکړي چې باوجود چې د ده ټول فامیل له منځه تللی دی نن ده هر څه کړي دي او هر څه مراتب ترلاسه ته ورغلي دي نو ستاسې ستونزه انشاءالله ډېر فکر مه پې کوه کوم مشکل جدي نشته انشاءالله ښه به شي خدای پاک دې صبر درکړي
از کنر دکتر صاحب سرگند شنونده داریم بشنویم که چه میپرسه سلام علیکم مهربانی وکید
مروان خبرتون کنر والا دکتر صاحب سلامونه وړاندې کوم تاسو ته هم
ډیر مننه مهربانی وکید پوښتنه وکید
دکتر صاحب څه پوښتنه لرم دکتر صاحب زمنګ یو خور ده واده شوی ده د ماشومان لري هغه باندې د څه یو جټکا راځي چې یو دوه منټ د پاره د څه غیر ارادي تومان شي یو جړه کوي د څه یو جړه کوي چې به څه توي چې یو غټ غم یو هغه ډیر سخت جړه کوي هغې نه وروسته بیا داسې لکه سړي باندې زوت راشي همداسې بېهوشه شي نو دې سره ډېر بچار یې او هېڅ ډاکترانو ته هم ډېر وګرځوله څوک وایي چې دا دماغي کمزوري ده او چې چېرته څوک اثر دي چې کوم ملا کوي څه دمې کې هغې سره بیا لښي او دوایي په هېڅ تاثیر نه کوي ډاکټر صاحب په دې اړه کاش مې یو معلومات غواړي چې څنګه چلېږي
دغه ستونزې کومې چې له ښځو کې ډېرې لیدل کېږي په رښتیا او دا یو شکل د انزایټي ده او مثلا دوی تشویش لري رواني او ډیر نارامه خصوصا د خفګان په حالت کې دا حالتونه دوی ته پیدا کیږي او دا د څو محدود مرحله لپاره دوام کوي چې مثلا بیا په جړا باندې یا په لویدو باندې په دې باندې خاتمه پیدا کوي د دوی باید د یو متخصص عقلي او سبي او رواني سره دقیقا مشوره وکړي او مریض ورولي ځکه چې دا ورسره بیا زیاتیږي او څرنګه چې دوی وي چې کله مثلا مناسبان دوی دم کړي واقعا برکت په دم کې شته او د الله په کلام کې ده خود دا خپل د قدم بیل هغه چې عقیدتي مسائل باندې بحث وکړو خپل یو تلقین ده د مریض لپاره د رواني تکالیف او اساسي تداوی د مریض تلقین کول دي د مریض اعتماد په لاس راوړل دي مریض اعتماد کول دي مثلا کې یو ناروغ اعتماد په یو ډاکټر وکړ او ډاکټر باید د اعتماد ورکړي چې ستانه روي دومره جنجالي مثلا نه ده په دغه وخت کې حلېږي دغه مراحل در باندې تای کیږي یعنی ټول ورته سپین سپین وایي نو د هغستون زمي شليګه په ډاکټر باندې باور راځي باور راتک په ډاکټر باندې د اسبی ناروغي د تداوی اولی او اساسی پوینت ده اساسی ستنه امدا ده چې په ډاکټر باندې باید اعتماد راشي
موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی
کېدای شي چې تاسو هم خبري آل شئ د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي
یوازې اته سوا اتلس شمیرې ته د یو اس ام اس للارې د ازادۍ رادیو افتخاري خبريال شي
خپل خبرونه اته سوا اتلس شمیرې ته اس ام اس کړئ د اتصالاتو د شرکت اته سوا اتلس شمیره د ازادۍ رادیو د افتخاري خبريال لپاره
Oh, oh, oh. Let's go.